سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه د سلباغوی د سلباغی درویشتمه کندز کې د کابل بانک څنګ مخې ته نننۍ چاودنه غندلې ده. خبره پڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سختدریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټولو شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمېر 15 تنه خود را ده. بلخوا پخانه اولس مشر احمد کرزی و ده سولی دانی شورا پخانه مشر عبدالله هم پا کندسکی ده چاده نخنده لیده. خاقلی کرزی ده پیخه ده انسانی و اسلامی موازین و خلاف مال بله لیده و خاقلی عبدالله هم ده قربانین کورانوی ته تسلیت ولی و ده بریتی خنده لیده. درو سپوری پا کندسکی ده بریت چه چارواک و زنواجون که بریت بله لی مسئولیت کمیدلی پا غاره نده خسته خود تر دیمخ که دوار تزین بریدون پرا ده دهش خراسان دلی امانه لیده. په کندز کې د طالبان امنیتي سجار وکیوي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په وزن مژون کې املاکي 15 کسان وشه شوې دي. ریټرز خبري اژانس امنیت خمندانۍ د بنجمو الدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي پوجر شوی کې د طالبان وسله وال او ملکي وګړي شامل دي. د ریټرز پر راپور کې د خاغلی خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چودین کې مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د املا یوه ورځ وروسته لاغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دلی د خراسان څنګه د غواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسلې درویتی شی پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دلی ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وسلین بنز په امنیت شورا کې د افغانستان پاړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بلاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان پاړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث شو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان یلات په غرنوي ځنګلونو کې د لګیدلې اوردو وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفایي سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل کارول د دې اوردو وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمې او څارویو ته ګواښ دی. د غرنوي بوټو د اور چې له سو میاشتو وچې هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کهول سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی. او وروسته خبرم ده چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذې وروسته غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرایلي برابطو د خوشي کولو بل پړاو به چې د روانې شنبې په ورځ په پام کې دی تر بلې خبرتیا وځنډوي. حماس وویل چې اسرایل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلای شئ. کندز کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده.
په دغه چاودنې کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي.
فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان درې درجه شاتګ کړی.
فساد یا افغانستان اوس رواج شوی د دلته ختمی جنه ډیر اداراتو کې په قضا کې ډیر زیات په ټولو اداراتو کې
او هرات کې د سرطانی ناروغانو په شمیر کې د ډیر سلنې زیات فعال دی.
زمالو دی وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې دی وینې د کمښت سره مخ کیږي.
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشونو اخیستلو بانکي معلوماتو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلی دی. د پیښېنی شاهدان هم وایي چې چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم ډېر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمه طالب ځکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښ مسولیت روسه چا نه دی منلی. جزئیات د اکرام علی اکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري اژانس ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکوونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. د پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو واورېدل شوی چې لامل یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قل اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قل اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړې ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سربرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونې ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوال ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر شینمار څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وګورئ، دا لومړنۍ پیښه نه ده، وروستۍ پیښه نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولس ته او نړیوالو ته ورکړی او فهمې ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل د ترلاسه کوي. په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي، هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري اغاستي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنی دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسېب چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستۍ وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خامنتی وضعیت ادا وي چې کېږي ننګول شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغې ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله و ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیل دلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ وختنه ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دوه داخله هم نه کولای
شو او روسي کې مشین ورسېب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتل دي کله چې په پوځي لحاظ یا استخباراتي لحاظ یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حد ته رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ ترلاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
هغه له جمهور مارشین وره چې موږ سره مرکه کړی و
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اړونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبر شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او 115 پیتم ځای کې دی یا سازمان دې درجه بندي کې د نړۍ یو سلاتي ودونو ارزولې چې د طالبان تر واکلند افغانستان په 2023 کال کې د فساد اړوند له سل نمرو ولستم لري خسته دي کته د طالبان حکومت وین تازه د راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی خو مخکې وخت په وخت بلا بل طرف چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړي ده ځینې افغانان به وایي چې د حکومت ادارو کې په ځنګړي ډول د اداري فساد له بیلابیلو پیښو سره مخ کیږي نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د روانتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په کتار کې 115 پیتم ځای خپل کړای دی د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11 مې خپور کړای افغانستان ته د روانتیا په برخه کې لسل نمبر ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې لفساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړای دی بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبر په لرلو 115 پیتم ځای کې دي د دې درجه باندې لمخي افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 پیتم ځای کې و او هغه مهال یې لسل نمبر شل نمبر درلودي د یادونې د چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمبر په خپلولو د نړۍ تر ټولو رون هیواد او لومړي مقام کې او جنوبي سودان بیا د اتو نمبر په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او یو سل اتیوم ځای کې دی د روانتیا نړیوال سازمان د خپل ټاکل شوی معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د یو اتیا هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا تر سره کیږي. دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نوري لک تر لګه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیار لس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډیری نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې له فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی ده، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کې، په قضایه کې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کې. یعنې ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې پکې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له ګزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسې په غیر مستقیم ډول اخیستل کېږي، په ښکاره نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او داسې ډېرې پېښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کېږي تر څو هغه محلي چارواکي تر سهم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځینې د مسایلو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیرې ولسیزه کې دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه څلیرویشت نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي. هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغې برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته. اصلا چرته چې نظارت نه وي او چرته چې ویره نه وي او فرصتونه ډېر وي د فساد دپاره، نو هلته معلومدار دی چې فساد وي.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتاو د خوشي کولو بهیر ونډروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتاو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداري ورکړ چې ټول اسرایلي برمتا د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمتو خوشی کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس باندې ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلي دي چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقه په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 منافس شو، په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرایلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرایلی برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرایلی برمتو د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. لدې لاند روسته اسرائیلو په خبرګون کې ویل چې پوځي د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنج روسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشي نشي نو دای به د غزې د اوربان موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ غوښته په خبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رويټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دي امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات د سیمیز روختون مسؤلین په دغه ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی په دغه ولایت کې د حوزوي روختون د انګلورولوژي د څنګه د روزین کې ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله راپور ورکړی چې سکل په یاد روختون کې 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوی دي. دغه ولایت یو شمیر رسیدونکي وايي په یاد کې د نننه د درملنې اسانتیا کم دي او د دې توان لري چې خپل ناروغان بهر ته ولېږدي. نور حال په دې راپور
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسولین وایي په روان المریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څنګ د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله خبر ورکړی چې د غشمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغي 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغي اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تکتوان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمالور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی شد کردیم من تا پاکستان هم برد.
ترمی ده مغزو سرطان درلود. یه واو نیمخ که وفات شو. مو گی دیره در ملن و کهان پاکستان تا مویورد. خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نده در ملن اصان پیاوی کمی دیو چوک چی پا به هر که در ملن واسه و نلری.
د هرات حوزوي روغتون روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې په هغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرو نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اخیستې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو. خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 9 لک ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 60 زره افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15 زره ډیر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تی، معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافروړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولې دی. یاد وزارت پرون په وخت پور شوی بیان کې ویلي دي چې د بهیر د کنټرول لپاره په مسافروړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې موټر چلوونکي او سوارلۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د اقدام په ټول جدیت سره پلي کړي. نور حال پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامېږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفه ته روانو لیو موټر اخته شو بل موټر ته پورته کیده چې لیو ډاینامو تر سره ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بسترو بیا مړ شو.
د مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کیږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28 نیټه په 2 جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډیر کسان امر شول او له شپې تو زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د ترافیکو ریاست په راپور کې ویلي و چې د 1303 المریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته خواږی است. د قطر بهرنی چارو وزارت نن سه شنبه د سلباغې درويشتمه کندز کې د کابل بانک څنګه مخې ته نننۍ چاودنه خندلې ده. خبر پاڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترګري او سخت دریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې د غلطه راټول شوی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمیر 15 تنه خوده لده. بلخوا پخوانی ولسمشر احمد کرزی او د سولې دالی شورا پخوانی مشر عبدالله هم په کندز کې دا چاودنه خندلې ده. ښاغلی کرزی دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللی او ښاغلی عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او دا برید یې خندلې ده. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځان وژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پړه د دایش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځانوژونکي حمله کې 5 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس تمنی قمندانې د بنجم الدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوال او امریکا او ملکي وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چودین کې مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته وبالوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د حمله یوه ورځ وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیوه ډکه په افغانستان او سیمه کې د دشتلې د خراسان څنګه د غوښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولي مرستیالې دروتیشي پرونی غونډه ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دشتلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دشتلې په تیر وروسته باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوه اجتماع د طالبانو د حکومت د کډوالو ورسې د کوچو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د ګډو هغو عملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبي کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کس یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچې غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوانین جنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولای.
صفقت ها بلغت ها ورسی جوای بسم الله که ودهیه. نه در لوب و وقت سه، نه در تفریه وقت سه، نه در وطل و وقت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست زی وای تا سه که لو اینجایی سیزه.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودي لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خو دلې چلو به کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په چیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته را ژوندۍ کوي او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه، د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهوري دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي، د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږني، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبیا او دغه ورزشونه یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده. د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، پخوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي وا مخکي الته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیده د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیز نه د خپل منطقي شیز به غزا پیغلان به مشخص کړي وو په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ دی. به الته د ټالونو به واچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سي الته به تاله دا سر به وړل به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ وو یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي وو دوی بکله. اما نور اضافه ساتري نه وو. او نارینه و دپاره لوبی دغه فوټبال ډیر استعمالیږي، په خوام ډیر کېده، اوس هم ډیر کېږي، او کرکټ ډیر استعمالیږي. او دا د ډیرو لوبی ډیر کېده، د مردوکو لوبی ډیر کېده، او هغه د لرګي وهنه و په غیبه په شبه نسې دی. هغه لرګي غورځو دغه لوبی درې دانې ډیر کېنه دی. به ډله را ټوله سو د اګې جنګېدا ساتېرې په ډیر هغه به وخت معلوم نه و. اختر او دغه شو ورځ او بد ورځ به نه و، فقط هغه اګیانې به جوش کړي به ځکه د دوی هدف دا و سی باید خرڅې هم سي او ساتېرې هم باندې وس. بیا به یو میدان ته را وایستله، اګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده، او د زیرکې او بل مرغه نوم یې ییر سو. مشهورې ساتېریانې وې سي په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان چې پیدا کړ په ورو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړي اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره دغه شیان بیا په جنګ واچوله هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه کوري کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به را ووتلې، کوچنی خیمې به یې ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کول. لوکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتیری کوي. د دوی تر منځ سې ډېره پراخه شوې ده دا لوبه، ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول. انجونو لپاره کوم ساتیری نهسته، سي حقیقت وایي، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي جلی بیا که بیا دا کور کارونه کوي، نور اضافه ساتیری نست.
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي،
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو، کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي، فزیکی حرکت ټوله بدن ته روش تور کوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که هلک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځوي. اوس لوکان سې دي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکل راتونه سي په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختري، په دا خاطر چې د دوی لپاره نه د ساتیري زمينه سته، نه هم د وتلو زمينه سته، چې فقط هغه لغت ورسېږي وای بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اختري، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وای تاسو کې لوی نجلۍ سي زه دا د پیغلانو پورې، اما کله کوچنی وي وایي د باندې مه وځه په کور کې، نو د دوی دپاره کوم د فرصت نهسته. او دا دونې کمسینه نجونې سي اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمي په دې اکله وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده، غیږنیونه ده. له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې، همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دالې جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دی یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي. بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو، یا چپک هغه دالو به او بیل دی، دغه کس ویږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري، نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وای، دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وای هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وای. دغه لوب هم دوی سیدي زمنګ په لغمان کې دام تر سره کیږي، انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی د دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي، عقل نه لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرف لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبر هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې ځان ته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي، خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غی گنیول ډیر پیژندل شوی دودیزه لوپه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غی ګورځي په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د دیوالی بال غونډې میدان لري، یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغه ډل کې یو چا ته لاس ورړو بیرته خپل ځای ته ځان ورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نره پری خودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبله خو چلکی پکې ډیر چلیږي د دغه ډول لوبله.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسي یو بل جوبلوی ځکه دوی پلوانی کوي؟
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي کدوی پسمکه باندې غورځي، او یم هغه لوبم چې دغه ځنګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي، نمرې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصول په چوکاټ کې لوبه تر سره کیږي. ځوانان ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل د دا لوبه کې ګډون کړي
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیز لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش تر سره کړی وي او څه چلکی ور سره ملوي؟
دغه ځوانان چې د پلوانې د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویل چې هغه باید غښتلی ووسی، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګاری خلک دغه د ورزش لپاره وزګر کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي په ذهني ستونزې ورته یې له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسو باید سپورټ ته مخه کړی. په بدني لحاظ هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسیږي بدني لحاظ قوي دي، او کبي یو څه ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوب تر سره کوي په چمګاون کې او پلر په توسیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په د غلوب کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخ کې له مخ کې نور تمرینونه تر سره کړي هغه پکې بیا ډیر خرازي.
تاسو وایئ چې چلکیز دی، څه رقم چلکی په پلواني کې باید وکړي؟
مثلا الته ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پریخودل یا چې پتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي. معلومات د ته کیږي چې ما کدغه سی ونسي نو ځن ځان نشم خلاصول، غلار چارې ور معلومي چې دای څه ډول ځان خلاصول شي بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وکړي. څه مغه د بډایل لحاظ یاداسې خني خو کچلکی ور سره یې هغه ځان خلاصول شي او په لوبه کې تر ډیره بریده بریالي.
bale de khos de zwanan o de lobe ta che mamulan de palawani ban lari chumra khalak beratuli gi de nandari la pare
in shmir sulguna tarasi gi anzin zayun ki khuda si mi che kala pailo be ta ya de lobe rasi gi aw yam ni ma pailo be ta agha be shmir la zurguna maudi
dis de awridali di che masalan de lobe tarikh tasital kuma zaira pati de khos zwanan o ta kum che pakla awridali
zwanan na che pukhtane ki gi ya la spingiru pukhtane ki gi waida de ra pukha do do مثلا په ودونو کې به تر ډیره د غلو به تر سره کېده چې کله به زوم راتله ناوی بنور کول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوی لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډیره کاریده. بل لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بل خوا کې نیول و هغه لوبه هم تر سره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوی نور کول کېده د خاصو دودونو لمخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوی د کور مخکې پالوانی کول خپل زور خو د څه رقم خبر و؟
یوازې به زوم نه و، د زوم سره به چې څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک بو، لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه تر سره کېده او په دودیز ډول به دغه تر سره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول ساتیره و، واده ته به رنگ وربخه، د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایی ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل اغه واده لا رنگین کړی دی، واده د رنگینۍ لپاره د غلوې ترسره کړي.
په تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپل په خانه دودیز لوب ته مخکد ځان مصروف کړي او پایلې به خې وسیورته؟
بې په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کې یا نور داسې هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیز یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي. خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دای په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاسو نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپل کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي، یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسو پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو، که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي، ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولی، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري، مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کومه لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درن دوستانو، دا و دی اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی
یار کندارا زا افغان یم وفادارا